السلام علیکم. په افغانستان کې د ورځې دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورېدي. ازادي راډیو د دې خپرونې ډېره برخه د ځوان فکرونې زی خپرونې ته ځانګړې شوې. خو پایل زنو ریاس نوري د دې سات په خبرونو کوم. په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو برعکس په پاکستان کې د دې ډول حملو شمیر 140% زیات شوی دی. د تروریزم د نړیوال انډکس د راپور له مخې چې پرون خپور شوی او د تیر 2022 کال پیښې رانغاړي، په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو او په هغوی کې د مړینو شمیر په ترتیب سره له 15 څخه تر 50% پورې کم شوی دی. خو په راپور کې راغلي چې له دې سره سره افغانستان لا هم د څلورم پرله پسې کال لپاره له تروریزم څخه تر ټولو زیات زیانمن شوی هیواد دی. راپور د هغو ځپونکو اقداماتو او تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې چې د طالبانو د حکومت ځواکونو ترسره کړي، ځکه طالبان پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د تروریزم د نړیوال انډکس په راپورونو کې نه دي شامل. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ پر متحده عربي اماراتو د باندې 15 میاشتو لپاره د شاوخوا 2200 افغان کډوالو د غیر قانوني توقیف تور لګولی دی. دا افغانان چې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال افغانستان وتلو ته اړ شوي، په اماراتو کې د استوګنی قانوني اسناد نه لري. د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز په نیویارک کې دی، په یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی ویلي، ډیری افغان کډوال چې د اماراتو په بشري ښارګوټي کې ډیری دي، ژور خفګان او نورې رواني ناروغۍ لري. مدافع وکیلان نه لري او ماشومان له زده کړو محروم دي. راپور زیاتوي چې د دې افغانانو د اوسېدو ځایونه وراسته دي، په خونو کې ډیر خلک اوسېږي او له حشرو په عذاب دي. هیومن رایټس واچ وایي د متحده عربي اماراتو د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه د تبصرې لپاره غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغې څانګې چې د کډوالو مسایل سمبالوي د بشري حقونو دې مدافع ډلې ته ویلي چې امریکا ته د تلو په شرایطو له برابرو افغانانو سره مرستې ته ژمنه ده. د تخار ولایت په چا اب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لس تنه مړه شوي. د تخار د امنیه قمندانې ویان عبدالمتین صافي نن رسنیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار 8 بجې هغه مهال وشو چې یو پیک اپ ډوله موټر چې کارګري نږدې کان ته انتقالول، د چا اب ولسوالۍ په انجیر سیمه کې له سړک واوښت او چپه شو. صافي وویل په دې پیښه کې لس تنه کارګر مړه او 8 تنه نور ټپیان دي. هغه زیاته کړه چې د 5 ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی او د درملنې لپاره د تخار ولایتي روغتون ته لېږدول شوي دي. په ایران کې د پلازمینه تهران په ګډون په ځینو ښارونو کې د نوروز په درشل کې د چهارشنبه سوري له دودیزې میلې سره په یو وخت کې د خلکو د اعتراضونو او د اسلامي جمهوریت پر ضد د شعارونو راپورونه ورکړل شوي دي. په ټولنیزو شبکو په خبرو شوو ویډیوګانو کې چې بیګا خبرې شوي ښکاري چې د تهران په تهران پارس، سعادت آباد، نظام آباد او نورو سیمو کې خلک راټول شوي. په دې غونډو کې ښځه، ژوند، ازادي، مل دوي دیکتاتور، مل دوي خامنه او نور شعارونه ورکړل شول. د راپورونو له مخې په تهران کې ښځو د جبري حجاب په غبرګون کې خپلو پوړنو ته اور واچاو. په کردستان ولایت کې هم بیګا خلک مل د دیکتاتور له شعارونو لارو کوڅو ته راووتل. د جرمني د پی خبري آژانس راپور له مخې د دې اعتراضونو پر مهال امنیتي ځواکونو په تهران او نورو لویو ښارونو کې ځای په ځای شوي وو. د پولند صدر اعظم وایي حکومت خای په نږدې راتلونکو کې د پخواني شوروي اتحاد پر مهال جوړې مک 9 جنگي جت الوتکې اوکراین ته وسپاري. ماتیوز موراویتسکي پرون وویل وارسا خای په راتلونکو 4 یا 6 اونیو کې دا الوتکې اوکراین ته ورکړي، خو هغه دا ونه ویل چې آیا په دې برخه کې کوم نړیوال ائتلاف هم شته چې ملګرتیا ورسره وکړي. پولندي مشرانو تېرې اونۍ وویل چې اوکراین ته د جنگي جت الوتکو سپارل به یوازې د یو پراخ نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې ترسره شي. سلواکیا هم اوکراین ته د میک 9 جت الوتکو سپارلو ته چمتووالی ښودلی او د ناتو د 2 غړو نورو هیوادونو هم غوښتي دي چې دا کار وکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه تاسو مخک د ساده رادیو نړۍ د ځوان فکر پروګرام دی او زه فریده سیال پکې ستاسو قربانې یم. نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په داسې حال کې چې د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستلو ته په افغانستان کې د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو آیا د دې احتمال شته چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې یو ځل بیا پوهنتونونو ښوونځیو ته ستنې شي؟ له شپږم ټولګۍ او کته هغه نجونې چې ښوونځیو ته ځي، آیا په کافي اندازه معلمان لري او درسي کتابونه شته او کنه؟ هغه لکان چې په راتلونکو څو ورځو کې به ښوونځیو ته ستنېږي، آیا د دوی لپاره په کافي اندازه درسي مواد او په ښوونځیو کې معلمان شته چې تدریس ورته وکړي او کنه؟ ولی په دې وروستیو کې د افغانستان په زیاتره سیمو کې د ښوونځیو په ځای تدریسي مدرسې فعال کیږي. دا او د تور تندورې پښتنې نن په ځوان فکر کې له میلمنو پښتو په خبرونه کې قدرمنې میلمنې مو د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی، خاطره صافی، همدارنګه اوګې امیل او په ښوونځي کې استاد معصومه اصیل دی. خبرونه کې میرمن اصیل را سره وصل شوې ده، همدارنګه نور میلمنې به هم راشي. خاطره صفی هم راغلې ده. میرمن صفی په پیل کې تاسو ته راځم، تاسو مستړی مشې، په خیر راغلې. تاسو راته وایي چې په دغه څو ورځو کې چې پاتې دي د ګوتو په شمار څه کم لس ورځې دي، آیا د دې احتمال شته چې طالبان به ښوونځي پرانیزي او نجونې ته به اجازه ورکړي چې دوی ښوونځیو ته ستنې شي؟
سلامونه او درنښت اغلی سیال تاسو ته او ټولو قدرمنو میلمنو او اوریدونکو ته. فکر نه کوم ځکه چې داسې په رسمي توګه نه څه ویل شوي دي او نه هم کومه خپرونه شتون لري تر دا مهاله، خو هم هم لري ده چې دغه ډله دې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، ځکه چې دوی بل ډول مفکوري سره په افغانستان کې شتون لري او تر اوسه فکر نه کوم دغه امر به هم ترلاسه کړی وي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شوي او وروسته بیا دوی ګام پورته کړي او دروازې پرانیزي، ځکه چې دوی د نورو پر دیکتې او امر خپلې چارې پر مخ وړي. نو فکر نه کوم چې دغه کار دې ترسره شي او که ترسره شي زه فکر نه کوم دومره دې هم ګټه وغیزه ولري، ځکه چې دوی په ښوونځیو کې اوس هغه څه تعلیمي نصاب نه لري چې باید یو ویده. دوی پرته له افراد پالنې او افراد وړونې نور په څه شي فکر نه کوي، پر تعلیم او تحصیل دوی فکر نه کوي. نو څنګه به موږ تمه ولرو چې دوی دې د نجونو پر مخ دروازې پرانیزي یا هغه زده کوونکي او زده کړیالان چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي هغوی دي د دوی شته تعلیمي او تحصیلي نظام کې د نړۍ سره سیال زده کړیالان او زده کوونکي فارغ کړي، ځکه چې دوی پر افراط او افراطیت پالنې تمرکز لري. نو زه فکر نه کوم چې دغه کار دې شونی وي او تمې هم لري دکه پرانیستل شي. هم ما وویل چې ډېرې تمه ترې نه کېږي چې ښه لاسته راوړنه دي ترې د هېواد نجونې ولري.
هدف مداخله سرولنی نه څه ده، یعنی د دوه کال شدی په کور ناست دي، دغه د وخت ځای یادوي چې کمبل لاسرولنی یادوي.
نه پرته له شکه چې د وخت ځای ده، یوازې د افغانستان د نجونو د وخت ځای نه، چې د افغانستان فکر وکړي چې هر یو میاشتې کموک په کال هم حساب کو بیا هم کم ده، چې د دوی وخت ځای کېږي د افغانستان د پرمختیا او پرمختګ شاته پاتې کېږي. او دغه راز افغانستان تیرو کندې ته پر لوېدو ګام وړي. د هرې ورځې وختو سره افغانستان لا هم تر خاورو لاندې کېږي، لا هم تیاره کېږي، لا هم د جهالت په کنده کې لوېږي، ځکه چې د ټولنې نیمایي برخه نجونې جوړوي او نیمایي برخه یې همدغه هلکان چې د افغانستان راتلونکی نسل جوړوي، او دوی باید لاس په لاس او ګام په ګام د افغانستان د ودانۍ پر لور بیایي، چې اوس افغانستان په نیمایي ډول شنډه ده. او دغه زده کوونکي نارینه زده کوونکي هلکان یو ډول اوس سمه انګېزه نه لري زده کړې ته، په سمه توګه لیوالتیا نه لري، هیله نه لري د هېواد راتلونکي ته، ځکه چې افغانستان اوس یو ډول د ناهیلۍ پر لور خلک روان دي.
مننه خاطرې جانې، تاسو ته بیرته راوګرځو. میرمن امیل، تاسو راته وایي تاسو افغانستان کې یاستئ، نږدې نه حالات ګورئ، داسې نښې نښانې څه شته چې نجونې امیدواره شي، هیله مند شي چې ښوونځي به پرانیستل شي؟ یا که تاسو هم د خاطرې جان سره موافق یاست؟
علیکم. لومړی سیاست تاسو ته سلامونه درنې خویندو ته چې په پروګرام کې میلمانه دي، ټولو ته نیکی هیلی. خبره دلته ده چې زه د خور ټول خبرې تاییدوم، واقعا زه فکر نکوم احتمال ایس نشته، ایس باور و یقین نلرم، ځکه دی مخکې هم د پوهنتون وخت چې ورسېده مخکې ویلي و چې انشاءالله دا ادامه لري او د دې مخالف نه یو. تاسو داسې فکر ونه کوئ، مګر کله چې پوهنتون شروع شو دې مخکې اعلان وکړو چې یوازې هلکان کولی شي دې پوهنتونو ته لاړ شي، نو مکتب دپاره هم دوی ځان غلی نیولی دی. زه په دې یقین لرم چې نه نیت شته، نه اراده شته، نه دوی غواړي چې هغه شرایط چې دوی وایي. زه نږدې کسانو چې په معرف کې کار کوي اصلا هغه مسؤلیت لري، دوی یو ګام یو ذره هم په دې هکله کوم کار، کوم پروګرام، کوم برنامه باندې کار نه دی کړی چې په څه شرایطو باندې باید چې دوی تمام ورځ وایي چې شرایط دا آماده نه دی او زموږ د دیني او مذهبي باورونو سره سم او هغه محیط او هغه شرایط چې موږ یې غواړو د عنایناتو سره سم. و بابا د یو عمر نه، یو د تاریخ د هغه وخت نه چې تعلیم شروع شوی د امیر شېر علي خان د وخت نه، میرمنې جداوي، جینکۍ جداوي، هلکان جدا به درس ویلي، صنفونه جدا وو، معلمین بې د هغوی ښځې وي، د هغوی نارینه وو. نو زه فکر کوم چې دغه بهانې دي چې دوی نړیوالو ته په راډیوګانو کې د دوی هغه ویاندان دا خبرې چې کوي زه بیخي ماته خندا راځي، خو هلته خو هېڅ کوم پروګرام تاسو په لاس لاندې نه دی نیولی. دا به کله دوه کاله تاسو یو نسل له منځه یوړو. یونسکو نن اعلان وکړو، ما نهه کاله یونسکو کې کار کړی، هغه یو علمي یو تعلیمی او کلتوري مرکز دی. هغه ویلې د افغانستان چې دا خلک دا دوه کاله د تعلیم نه پات چې دا نسل له منځه لاړه، دا نسل نسل سره جفا وکړو، دا واقعا یو ملي خیانت دی چې دوی دوه کاله په یو ملت باندې تیر کړه او هغه تعلیم نه بې برخې کړه. بیا هغه کله نورمال حالت ته امکان نه لري چې بېرته ستانه شي او بېرته هغه حالت ته ورسیږي، ځکه په دې لاره کې هغه جینکۍ ستره کېږي، په دې دودیزه ټولنه کې هغوی به میړونو ته مجبوري شي چې ورکي وو بل د کورنۍ جوړ شي، هغوی به پرېږدي نه پرېږدي، سنې سالې د هغه سنف نه اوچت لاړو، هغه کمبخته به څومره په مشکلاتو کې، هغه څومره هیلې امیدونه درلودو، هغه څومره اهداف ځان دپاره څومره خیالونه یې کړي وو چې زه به دا کېږم، زه به دې ټولنې دپاره خدمت کوم، زه به د دې جوګه شم، زه به د هغې. دا خو یو ښځه چې په یو کورنۍ کې تعلیم یافته شي لکه شپږ نسله چې باسواده شي، لکه یو قبیله چې باسواده شي، اما که نر باسواده کېږي صرف خپله دی. او خدا خو چې داسې یو سیاسي برخورد د تعلیم سره کېږي، د خور خبره چې مونږ یې جهالت لوري ته رایي کړلو، نو خلاص شو. دا آینده باید څوک امید ونه لري چې د دې وطن د هوساینې او بچسینې دپاره ودانګي او کار وکړي.
مننه تاسو ته بېرته راوګرځو میرمن امیل. اوس به هم میرمن معصومې اصیل ته ورشو. میرمن اصیل تاسې هم ښه راغلاست، ستړي مشي. تاسې هم په ښوونځي کې استاد یاستئ، تر اوسه پورې طالبانو لخوا داسې کوم څه اعلامیه راغلی چې د هلکانو ښوونځي به پیلېږي یا د نجونو به نه پیلېږي، یا داسې څه نښې شته؟ تاسو څه اورېدلي دي؟
ډېر سلامونه فریده جان تاسې ته او د خپرونې مېلمنو ته. د ازادۍ راډیو ګرانو اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. زه چې خپل یو ښوونکی یم او د ښوونکو په منځ کې یم، بغیر له دې چې موږ زو مکتب ته جلیم ځکه واتس اپ ګروپ هم لرو او رسنیو کې هم از ډیر خبرونه اورم او ډیر غواړم چې په دې اړه یو څه واورم، مګر بدبختانه هیڅ نه نوی پریکړه او فیصله نشته په دې باره کې، او زه خپل ګمان نه کوم چې مکتب شروع شي.
تر اوسه پورې د هغه نجونو په اړه چې له شپږم ټولګي وښکته دي، د متوسطه او ثانوي زده کړو په اړه نه وایم، د هغه چې وړې دي د هغوی په اړه کوم څه راغلي چې دوی ښوونځي به پیل شي؟
دا خو موږ په لکه تېرو کلو کې پروس کلو بل کال تر شپږم پورې مکتب وو، او فکر کوم چې همدا اوس به په دې اړه کومه ستونزه نه وي. تر شپږمه پورې مکتب شته، ځکه چې سرمعلمین تخصیص مقدس هم جوړوي
او په دې باره کې کارم کوي، مګر د شپږم ټولګي نه پورته هیڅ نو امیدواري نشته.
مننه تاسو به سره وګرځم. خاطره جان تاسو ته راځم، موږ په مکتبونو کې کچرته وګورو یوازې دغه وړې نجونې چې دوی کولای شي ښوونځي ته لاړ شي او هلکان، کدی برخې ته وګورو په زیاتره هغه وخت کې چې موږ په ښوونځي کې وو خزینه معلمانو به په هلکانو ښوونځي کې هم تدریس کولو او د نجونو ته به هم تدریس ورکولو. اوس د چنجونې نزی خزینه معلمانی هم په کور ناست دي، د هغه هلکانو چې دوی ښوونځي ته ځي د هغوی دغه درسي محیط او درسي امکانات څنګه ارزوئ؟ آیا دوی په کافي اندازه باندې داسې څه ولري چې دوی چې ښوونځي ته ځي یو څه زده کړي یا یوازې په نوم ځي راځي؟
له بده مرغه افغانستان په خواره ایسه خوار وو او ګستر بلې لا خوارېږي. په خواغه چې تاسو هم یادونه وکړه دغه څنګه سره بلاس او ګریبان وو، هغه پړاو کې چې څو کاله ما یوازې په افغانستان کې زده کړې کړي، یا تاسو یا زموږ نسل چې اوس فارغ شوي دي، خو اوس هم فکر وکړئ په هغه وخت کې چې څومره مرستې ترسره کېدې، څومره شتمني به یوازې په دې برخه کې ورته ځانګړې کېده، خو بیا هم رسیدنه ورته ستونزمنه وه. که په هغه ښوونځي کې کتابونه شته وو ښوونکي به نه وو، که ښوونکي وو کتابونه به کم وو، که کتابونه کم وو هرو مرو به یو څه شی نه یو څه شی پکې نیمګړتیا وه، یوه تشه به شته وه چې زده کوونکي او ښوونکي به ترې ځورېدل. خو اوس چې هغه څه چې تاسو هم یادونه وکړه، بیا په افغانستان کې اکثره ښوونکي میرمنې دي، انجونې دي چې درس ورکولو ته مخه کوي او زړه ښه کوي چې په یو ډول دودیزه ټولنه هم ده، خو هغه برخه یوې خواته. له بده مرغه چې اوس ډېریو ښوونکو ته هم اجازه نه ورکول کېږي. په تېره بیا هغو ښوونکو ته چې د هلکانو په ښوونځیو کې به یې تدریس کوو او درس به یې ورکوه، هغوی ته وایي چې تاسو محرم نه یاستئ یا نه پوهېږم په دغې او بلې پلمې یې په یو ډول تیرباس یو له ښوونځیو یې بې برخې کړي دي. خو دې سره به دوی څنګه رسېدنه وشي کړی؟ ښایي ډېر شمېر نارینه ښوونکو افغانستان خوشي کړی وي، یا هم دنده یې ځکه چې معاش نه وو.
پوښتنه همدالته ده میرمن صافی، پوښتنه همدالته ده چې اوس مال په افغانستان کې هغه استادانې چې مخکې هلکانو ته تدریس کولو دوی هم په کور ناستې دي، او هغه ځکه په افغانستان کې معلمي داسې مسلک دی چې زیاتره ورته ښځې مخ کوي، نو په دغې حالت کې دغه هلکان چې ښوونځیو ته ځي دوی یوازې په نوم ځي، او دغه امکانات به ورته طالب چارواکي څومره برابر کړي؟
څرګنده خبره ده یوازې په نوم ځي، که په نوم هم لاړ نه شي زه فکر کوم تر دې به ډېر څه زده نه کړي چې ټیټ او پاک او جین جنګ او جین جهاد، ځکه چې طالبان پر همدې کار کوي او د هغوی هغه فکر او لیدلوری هم تر دې ډېر کار نه کوي. هغوی چې ورته دغه امکانات او اسانتیا برابروي او په یو ډول چارې د پردې تر شا مخته وړي، هغوی هم نه غواړي چې افغانستان کې د افغانستان نجونې که د پردې تر شا ناستې دي، کور کې ناستې دي، بندې شوي دي، نارینه دې هم روڼاندې شي، نارینه دې هم لوستې وي او د ټکنالوژۍ پر مټ سنبال وي. نه هېڅکله. نو دوی هم که اسانتیاوي او امکانات هم ورته برابر شي، دوی ورته هغه څه زده کړې نه ورکوي چې موږ ترې هیله من واوسو او په دې باور واوسو چې زموږ هلکان ماشومان کله چې دوی زده کړې پای ته رسوي زلمیان کېږي، دوی به ښه ذهنیت سره روزل شوي وي، ځکه چې هغوی ته افراطي روزنه ورکول کېږي. زه فکر کوم په ټوله کې ستونزه سره ده، ستونزه دومره سره ده چې له حل کولو یې خورا کسان ډېر کسان به ښایي ونه شي کړی چې هواره کړي دغه ستونزه. خو زه فکر کوم باید له جړې دغه ستونزه هواره شي او باید حل لار ورته وموندل شي، ځکه چې یوازې ستونزه د دې نه ده چې دوی اجازه ورکوي، دوی اسانتیا او امکانات لري که نه لري، دوی څه زده از دکوی دغو هلکان و ونجونو تک پر مخی پرانیستل شوی همی خوانزی او دروازی سور تز دکوی او سدول پرغواری چی بیا بیسا گتا پور تکری دغو مسئله خورا مهمه دا و حیاتی پختنه هم هم داده چی دوی با پراسون که سدول بروزی او سدول با
ټولنې ته ځوانان وړاندې کړي. بالکل، همدغه لته یو بل پوښتنه کوم چې طالب چارواکي تل په دې تاکید کوي چې دوی په نصاب کې تغیرات راوړي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه تغیرات چې دوی راوړي، ځکه چې مخکې په افغانستان کې چې څه تدریسېدل، څه یې د اسلام خلاف دي، څه یې د طالب حکومت خلاف دي چې دوی پکې تغیرات راوړي؟
افغانستان اسلامی ټولنه او د افغانستان دولت په بشپړ ډول هغه اساسي قانون یې په بشپړ ډول د اسلام پر مخ جوړ وو، خو ځنه پیګه مدوی دومره د ځان د اسلام کې قداران بولی او د خدای استازي بولی چې خپل هم تر هیر دی چې اسلام اساس او اصول څه دي، په هغه هم سر یې نه خلاصېږي او ډډای مچ نه پوهېږي. هغه مشران یو شمیر ګوت شمیره مشران یې کلوستي دي او پوهېږي هم، هغوی ځان تېر باسي د خپلو ګټو او موخو څارلو لپاره. نو ستونزه په دې کې ده چې دوی یوازې د خپلې خوښې او غوښتنې پر مټ غواړي چې د اسلام تر نوم لاندې خپرونې پلې کړي. نو دا به ستونزمنه وي چې څوک قضاوت وکړي د دوی خلاف هېڅ شی هم نه وو. دا ټولو ته ښکارا او څرګنده ده چې دغه ډلې په افغانستان کې ناپوهي خوره کړې، د ناپوهۍ پر مټ جوړه شوې ده او د ناپوهۍ پر مټ به پرمخ ځي. نو دوی به د خپلې خوښې هماغه مرکې کې به مو هم تاسو لیدلی وي چې تر دې ډېره دفاع نه شي کولی چې موږ د کیټو پاک او جیم جنګ او جیم جهاد باید ځای پر ځای کړو. په دې کې تر دې ډېر دوی بل اسلام څخه دفاع وکړي.
مننه کوم،
په بشپړه توګه پوهاوی نه لري.
مننه، تاسو بیا سره وګرځم. میرمنوګه، تاسو په معرف وزارت کې هم یو څه موده کار کړی دی او په ښوونځي کې هم تدریس کړی دی. تاسو د افغانستان د ښوونځي وضعیت کاغه په تیر کې وو که اوس وو د دواړو نه خبر یاست؟ په ټوله کې څه ستونزې وړاندې په مکتبونو کې وي؟ هغه که د لکانو ښوونځي وو که هغه د نجونو وو، او اوس مهال سربیره پر دې چې د نجونو پر مخ باندې ښوونځي باندې هغه لکان چې ښوونځي وته ځي، دوی کوم ستونزې سره مخ دي؟
مخکې هم ستونزې وو، هغه ستونزې بیل وي، او اوس چې هغه ستونزې دا وو چې خیالي مکتبونه یا دا په شل کلو کې ځینې شیانو فساد پکې وو. زه نه وایم عمره سیل غوندې پیسې چې معرف ته راته، ځکه معرف یو وزارت نه و، یو امپراتوري وو. معرف ډېر ستر وزارت و چې ټول افغانستان کې شاخه او ریحې درلودلې او هلته غځېدلې وو. خبره دلته ده چې خیانت کېده، اما بیا هم تر یو حده پورې هغه ستونزې چې اوس سړی ګوري چې بیخي له منځه وړي دي، هغه وخت ته سړی شکر وباسي. ځکه هغه وخت اوس چې دوی وایي چې نصاب تعلیمي دغه نصاب دومره په اسانۍ سره نه جوړېږي، دا نصاب دپاره دومره مصارف شوي، دومره علمي کدرونه د خارج نه د داخل نه د دې ځای نه راټول شوي، ورباندې کار یې کړی دی چې څنګه د دې تر سوي پورې، یعنی نصاب چې دی لکه ځینې غوندې د ده د عمر او د ده د سوي سره سم تعلیم څنګه باید داسې قدم په قدم وړاندې لاړ شي. نو دوی دومره کدرونه له کومه که وزارت معارف همداسې شو وایي، هیڅوک پکې نشته. هغه سابقه خلک خو خال پکې لیدل کېږي، هغوی ملاقه نه لري، یاریږي د دوی نه، دوی بلد نه دي. دوی تر اوسه پورې په دالیزو باندې په دفترو باندې بلد شوي نه دي. زه نه پوهېږم، پخوا هم کم نیمګړتیاوې وې په دې کې، اما تر دې حده پورې نه. مثلا شکایت کېده چې معلم باید دغسې امتیاز ولري، د معلم معاش باید لږ زیات وي، یا مثلا دوی دپاره نور امتیازونه لکه کور ورکړ شي، لکه په اطرافو کې چې داسې معلمي او داسې پروګرامونه مو ونیول شو چې هلته لیسانس یا ماستر نه و، دوی دپاره به امتیازات ورکوو په لوړ معاش باندې، هلته
چې هغه امکانات ولري او هلته به درس ورکړي. یعنی ډېر خدمات وشو په هغه وخت کې خلک لاړل، کډان لاړل، د دوی دومره مصارف ورکړ شو چې خپل کورنۍ م هلته وچلوي او هلته معلمي وکړي، معاش اضافه تر خپل اصلي معاشه پورې اضافه ورته امتیاز قایل شو. او د دوی د ارتقای ظرفیت لپاره ډېر پروګرامونه ونیول شو او دوی ته جبري د چا چې دولسمې ویلې و باید هغه لیسانس چې څوارلسم و همچنان باید لیسانس شي، دوی باندې جبري د دوی تعلیمي سطح باندې کار وشو، مصارف وشو. هغه وخت دغه امتیازات یې درلوده و کله تم رو رو یو څه بدماشي په مکتبو کې د الکترانو زاغه خو هغه عمومیت دلوده یو څه وو، اما اوس کوینی ایس اصلا تعلیم نشته، الکان فقط را ټولیږي، معلم یو لرګی لري، آرام باش، چوب باش، نه دا درس ته، نه هغوی سزده کوي، فقط همه شوخي ګانې دي، هغوی بیچارهګان خو نه پوهېږي، ځینې لوی لوی تلیفونونه دي و بس چیغې دي و هغه دي و داسې نه ده چې یو پروګرام ده او دوی ته تعلیم زده کوي، دوی تعلیم ترلاسه کوي او دوی یو فکر ولري، یو پروګرام ولري چې بل سنس ته څنګه ځي.
کیفیت
صفر تر سوالی دی، ما لیدلی دی، زه مکتبو ته تللی یم، ما د لیدینه لیدلی دی، دغه بهترین ځای چې دغه میکریان سهار مکتبو ته چې لاړ شي سړی حیران پاتې کېږي چې دوی بس رقم کورنۍ نه راځي او څه رقم بې نظم، هغه رقم چې دوی په صنف کې کېناستېدل او استاد دپاره به یو حیا حضور درلود، یو برخورد کو معلم یې په نظر نه راځي، دوی داسې یو رقم بې باکه شوي دي چې ای هدف یې دا نه ده چې دلته راځو مونږ ذکر کوو، فقط ساتیری دپاره چې راځي د پرون نه وځي او نثر منظم دی چې پوه شي سړی دغه متعلم دی یا یونیفورم یا غیر دا شیان نشته.
مننه قربان تاسو ته بیر سره وګرځو. میرمنه سیل، تاسو تر ازما میرمنوګي اشاره وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې کالکان خوانځي او تنظیم لکه څنګه چې تیر کې امکانات وو یا د چ دوی منظم تلل درسونه و هر څه برابر و، اوس داسې څه نشته، دوی اواز په نومځي که په ټوله کې پدیره ته تاسو دا وایي چې کنجونې په کور کې نیول کېږي او ځوان هلکان په دې شکل باندې خوانځي او تزي او بلاخره د چ دوی دغه مکتبونه فارغېږي، پایله به څه وي؟ آیا دوی به هم له کنجونو غوندې بې سواده فارغېږي؟
بلې هو کې نو ځوانان په همدغه ترتیب وای دوی چې ټولنه د بدبختۍ په لور روانېږي. موږ ځوانان حالت چې دغه چې کنجونې مثلا مکتب ته ولاړې نه شي زده کړې ونه کړي او دولتانو مکتبونه د ښځینه ښوونکو په مټ باندې ولاړ وو او اوس چې ښځینه ښوونکي په کور ناست دي او د دوی د دغه د پوهې مسیر هم له ګواښ او له تهدیدونو سره مخامخ ده، زده کړې نشته، بې نظمي ده، بې قانوني ده، نو ته به چې ټولنه د بدبختي په لور ځي نو په د جهالت تیاره باید د علم او پوهې په رڼا بدله شي. علم او پوهه خو د یوې ټولنې په پرمختیا کې ډېر مهم رول لري، نو د علم او پوهې زده کړه چې خدای جل جلاله په نارینه او ښځینه باندې فرض کړې ده، نو ولې موږ نه دا حق اخلي؟ باید نجونې پرېږدي چې ښوونځي کې زده کړې وکړي، دا بندیزونه باید د نجونو د لارې نه لرې شي، او که دا بندیزونه د نجونو لارې نه لرې نه شي خو طبعا چې ټولنه د بدبختۍ په لور ځي.
مننه کور ودان، بیرته به تاسو ته راوګرځم. خاطره جانې، تاسو ته راځم په دې وروستیو کې که تاسو اورېدلې وي په زیاتره سیمو کې په ځانګړي ډول هغه چې لرې پرتې سیمې وي او په خوا پکې جګړه وه، د دغه سیمو په اړه راته وایي. اوس پکې زیاتره وخت مدرسې پرانیستل کېږي یا په ټوله کې، حتی په کابل کې موږ خبرونه درلودل چې مدرسې پرانیستل کېږي. څه فکر کوئ چې د طالب لپاره د مدرسې او ښوونځي توپیر پت څه کېده او ولې په هغه لرو پرتو سیمو کې چې پخوا جګړه وه اوس پکې دوی هڅه کوي چې مدرسې پرانیزي؟
هغه لرو پرتو سیمو کې تمرکز ځکه ډېر دی چې هلته له بده مرغه چې ډېر شمېر ځوانان له تعلیمه بې برخې پاتې شول او په اسانه توګه یې کولی شي ذهنیت کې بدلون راولي په خپله مدرسه کې. او د دوی موخه یوازې هغه جګړه ځپلو سیمو کې نه ده، دوی که د دوی له وسې وي او هغه اسانتیاوې ورته ورځ تر بلې برابرې شي، زه په دې باور یم چې د افغانستان په هر یو ښوونځي کې هر یو ښوونځی به په مدرسې وي او هر یو تعلیمي ځای به مدرسه وي، ځکه چې دوی مدرسه کې افراد پالنه روزی او افراطی روزنه ورکوي ماشومان او ځوانانو ته چې بیا د دغې روزنې پر مټ د هغوی چاودنو او دغسې انسان وژنې او ناسمو کړنو ته وهڅوي. ذهنیت کې بدلون راوستل خورا اسانه ده په هغو جګړه ځپلو سیمو کې، ځکه چې ځوانان په هغه وخت هم د دوی له لاسه یا ښوونځیو کې به اور ورته کېدل یا به هم داسې جګړه وه او د داسې جګړې اور به بلې وي چې چا به زړه نه ښه کاوه چې خپل ماشومان ښوونځیو ته وربلېږي، نو هغه ماشومان به په څه پوهېږي؟ اوس به ښایي ځوانان وي، هغوی په څه پوهېږي؟ د هغه نسل چې واده شوي دي او ماشومان لري او اوس رخې کوي چې که امنیت راغلی جګړه نشته، د دوو لوریو ترمنځ دغه ډله به ورته مدرسه پرانیزي او مدرسې ته به یې واستوي، مدرسه کې به یې ذهنیت ته په اسانه توګه بدلون ورکړي، ځکه چې هغه مور او پلار یې د بې برخې شوي ده له تعلیم او اوس یې ماشومان مدرسې ته ځي او په اسانه یې کولی شي چې تیر باسي هغه ټولنې. د دوی موخه او هدف هم همدا دی چې افغانستان دې له ساينس او ټیکنالوژۍ څخه لرې پاتې شي او یوازې د مدرسې تر کچې ورته زده کړې ورکړل شي. که د دوی موخه هغه اسلامي ارزښتونه او زده کړې وي، خو موږ په افغانستان کې هر ښوونځي او په هر صنف کې به مو تعلیمي کتابونه سره بیل وو، تعلیمي زده کړې به مو په ځانګړې توګه ترلاسه کولې، آن قرآن شریف په مکتب کې به موږ ویل او تر څنګ چې موږ هر ماشوم به په کورنۍ کې جلا خپرونه ورته درلوده چې یا د کورس ته ولاړ شي یا د مدرسې ته ولاړ شي چې قرآن شریف دې زده کړي، فقه دې زده کړي. خو په ښوونځیو کې به مو هم په ځانګړې توګه قرآن شریف لوست او قرآت جلا زده کولو، فقه به مو په جلا توګه زده کولو، دې ته ورته حدیث او نور اسلامي اصول او ارزښتونه او زده کړې به مو ترلاسه کولې د ساينسي مضامینو تر څنګ. خو اوس چې دوی څه پلي کول غواړي هغه له پراته لرې نور څه نشي کېدی. هغه ذهنیت چې دوی خپله لري، ان که دوی څخه پوښتنه وشي، زه په دې ډاډه یم چې دوی به ګواکې په سمه توګه آیت او کلمه هم ونه شي ویلی، نو دوی به څومره له اسلام او اسلامیته پوهاوی ولري؟ هیڅ. هغه ډېره له تصوره لري ده چې افغانستان به پر کوم لوري دوی به غځوي او افغانستان به بله ورځ څومره وروسته پاتې وي او څومره بیا پرې کار وشي چې بیرته د افغانستان وشي کړی د ښیرازۍ ودانۍ او سوکالۍ پر لور ولاړ شي. زه فکر کوم ډېر خوار شوي یو، موږ د افغانستان وګړي دومره خوار شوي یو چې اوس فکر کوم د دغې ستونزې هوارول به خورا وخت ونیسي. دغه دوه کاله له منځه تلل یې څنګه چې هغه لیوګی هم په پیل کې یادونه وکړه، زه ډېر لرې نه ځم هغو نجونو سره چې په افغانستان کې زه اړیکه لرم. ځوان نجونې به وي ډېرې هیلې به یې درلودې پانتون وروسته کار ته، ټولنې ته خدمت لپاره، خپلو کورنیو ته خدمت لپاره. خو اوس دې ته یې غاړه ایښې چې وایي څه وکړم، خورې له دې له لارې راته نه ده پاتې چې زه باید واده وکړم، کورنۍ پر ما فشار راولي. او له بده مرغه چې سنتي او دودیزه ټولنه هم ده، کورنۍ وایي ښه نو د پوهنتون او مکتب دروازې بندې دي، تړلې دي، څه شی کوې؟ خو واده وکړه، کورنۍ جوړ کړه، ځان ته ژوند جوړ کړه. دوی له دې بله لاره هم کورنیو ته نه ده پاتې. ډېرې نجونې مو واده شوې، هغه نجونې چې راتلونکي کې به د افغانستان خیرازه او ودانه کې ونډلاره وس په کور ناست دی او د کور کار کوي چې ډاډه مغه کار به د لیک لوست او د ټولنه کې د کار او فعالیت ترڅنګ هم تر سره کولای شوي. خو وس یوازې بیواکا د پردو او دیوالو تر شا ناست دی. د نامه چې افغانستان کې زیږیدلې دي دومره یوازې بدمرغي به دومره وي.
مننه کور ودان خطر جانې بیرته به تاسو سره وګرځم. میرمن اوګې که تاسو ته راشو خطر جانې خو په دې رڼا واچوله چې افغان نجونې چې له زده کړو پاتې دي په دې کورنۍ فشار ده او دوی مجبوریږي چې واده وکړي او دې ته هم اشاره وکړه چې په مدرسو کې یا د مدرسو د لارې طالبان هڅه کوي چې خپل افراطیت وغځوي. اوس د هغه هلکانو چې کاغه ښوونځي او ته ځي که مدرسې ته ځي د دوی د سرنوشت په اړه باندې او دا چې کورنۍ ټاکي چې دوی مکتب ته لاړ شي که مدرسې ته لاړ شي دلته کورنۍ څونه ستونزو سره مخامخ دي او دغه د خپل د هلکانو راتلونکی په دې برخه کې څومره تیاره ده او دوی د انتخاب حق لري؟
متاسفانه واقعا چیز خبر شوی هم چې دوی په هر ولایت کې غواړي چې لوی مدرسې ځای په ځای کې او جوړې کړي او په هغه دپاره کار کوي پروګرامونه یې نیولي دي او بحث پرې روان دی د عصري علوم نه دوی لرې ساتل کېږي. واقعا هغه فامیلو دپاره هم اندېښنه ده کورنۍ چې غواړي چې د نن عصر زمان سره سم دوی علم ترلاسه کړي دوی دپاره هم سخته ده. اوس خو هغه لرې پرتو سیمو کې ماشاءالله په دې شل کلو کې ډېر زیات خلک تعلیم یافته شو، خلک بیداری ته ورسېده، خلک علم پوهه ترلاسه کړه، سمدستي جګړې هم روانې وي. صرف هغه ځای کې چې خور اشاره وکړه رښتیا وایي هغه کسان چې د تعلیم نه شاته پاتې وو هغه اولادونه که مدرسې ته هم ځي خوشحالېږي چې حداقل خو یو څه به زده کړي، حداقل دیني علوم به زده کړي. موږ نه خو هر څه پاتې دي او صرف ټوپک یې په اوږه کې ایښی و. دا چې د پاره دا ټوپک په کارېده او فرمان د چا و خو دی په خپله هم نه پوهېدو. نو خبره په دې کې ده چې ډېر زیات اندېښنې وړ ده چې په دې عصر زمان کې داسې یو پروګرام روان دی چې مونږ حیران یو چې څنګه د دې پروګرام سره څنګه خلک ځانونه یا کې باور وکړه چې دغونه امکانات ولري خلک خپل اولادونه وباسي تیښتې کوي. غیر قانوني لار نه تاسو ته معلومه ده چې څونه خلک تلف شو، څونه له منځه لاړل، تباه او برباد شول. امکانات نشته، دلته فقر، بیچارګي، بیکاري بیخي حاکم دی. یو څوک خپل اولادونه نشي کولی تا مکتب او نور ځای ته ورېږي چې شی زده کړي. نو سخته ده واقعا، خلک بیخي یو رقم ګیج شوي دي. خلک ډېر خپل راتلونکي ته امیدواره نه دي، ډاډه نه دي، ډېر سخت ځورېږي، کړېږي به د دې له امله، ځکه یو مور او پلار خپل اولاد دپاره غواړي چې ښه تعلیم وکړي، راتلونکي روښانه وي، کار وکړي، د وطن دپاره زحمت وباسي، په خپلو پښو ودرېږي. د هغه امیدونه اوس خاورې شوي دي، هغوی خپل راتلونکي ښه نه ویني، اولادونه هم مایوس، په خپل هم مایوس، او د خپل د ژوند دپاره مجبور دی چې ډوډۍ دپاره خو ضرورت دی، د خپل ژوند د بقا دپاره کار چې نه وي، آمد نه وي. خلک بیخي لیوني شوي دي، فقر، بیچارګي، د ټول 99% دلته امکانات نشته نور چې دوی خپل ژوند پر مخ یوسي.
تاسو دا وایئ چې اوس په افغانستان کې تعلیم اولویت نه ده، ډوډۍ ده.
خو زه وایم چې انسان ډوډۍ ولري، کالي ولري او کور ولري چې بیا علم او هنر او فلسفې ته فکر وکړي. نو چې ټول وختونه زما د یو مړې ډوډۍ د پیدا کولو دپاره لالهانده سرګردانه اوسم، زه به نو په څه شي باندې وخت د کومه کومه چې زه مطالعه وکړم، زه علم ترلاسه کړم، زه هنر ترلاسه کړم، زه سبا ورځ په پښو ودرېږم. خو تباه او برباد شول اولاد یې نیو او نیم کلی، امکانات شرایط نشته چې هغه کمبخت مکتب ته ولېږي. نو ته د دې وطن آیندې ته ګوره، دا خو نسلونه دا د دې مهارول بیا ډېر سخته ده. ته باور وکړه که یو هېواد تو بیخي وران ویجاړ شي، د هغه هېواد هغه ارزانه نیرو د ځوانانو به بیرته ډېر ښکلي ماڼیګانې به جوړې کړي. اما که تعلیم یو وارې د خپل هغه مسیر ده خطا وخوره، بیا هېڅکله هغه خپل هغه عادي حالت، هغه نورمال حالت ته راګرځولې
آسان خبره نه ده. ډیر وخت غواړي اته
نام ممکنه ده. مننه تاسو بیرته راوګرځو. میرمن اصل که تاسو راته وایي تاسو چې په خوانځي کې یاست او سیوازي د زرې امثال لپاره ځي ماشونو کې مو څومره تغیرات راغلي دي او آیا تاسو په منځ کې کېدای شي تاسو ساتنو سره اړیکه ولري؟ تاسو څوک شته چې اوس مهال د چې په کور ناسته د ډېر زیات اقتصادي ستونزو سره مخ وي؟
بله، له هغه ورځې چې د طالبان حکومت په افغانستان باندې حاکمیت لاسته کړی ده، د موږ د مسلکي ماشین څخه 1200 افغانۍ کمې کړلې. مخکې مثلا د موږ ماشو 1000 افغانۍ اوس 1200 لاغه کمې اخلو. باوجود چې زه لسانس یم او د دې نه که څوک مثلا ټیټ زده کړې ولري نو د هغوی ماشو د موږ نه هم ټیټ ده. ولې نه استادان اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او بل مسلک او بل مصرفیت هم نه لري. په کور کې بندیان یو موږ فقط د حاضري امضا کولو ته ځو بیرته راځو. موږ په دې حالت نه یو خوشاله. موږ هم په دې خوشاله یو چې نجونې زده کړې وکړي دا بندیزونه د دوی د لارې نه لري سي. او زه خو شخصا په طالبانو باندې غږ کوم چې دوی باید خپل په دې پریکړه کې تغییر راولي او که خپل پریکړه کې تغییر نه ولی نو یو نسل به نابودی. او دا په طالبان دی باندې زغه کومه چې حکومت داری په زور دی کیږي. که طالبان او غواړي چې په افغانستان کې بقا او پایښت ولري نو باید خپل دریس کې تغییر راولي او د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسي. نو که د خلکو ملاتړ ورسره وي دوی به بیا هم وکړی شي چې حکومت وکړي. په غیر دغه کې هېڅ امکان نه لري چې په دې خلکو باندې حکومت وکړي. اوس هغه پخواني خلک نه دي، اوس خلک پوه شوي دي. خلک اوس
خدا د دوه کاله تیر شو میرمن سیل دا د دوه کاله تیر شو ولې دا خلک اقدام نه کوي؟ دا د دوی د لورانو د دوی د زامنو وخت ځای کیږي خو دوی څه نه وایي؟
په افغانستان خو فریده جان ډېره ستونزمنه خبره ده چې د افغانستان ښځې او نجونې خپل غږ پورته کړي. ځکه چې دلته بندیان کېږي، محاکمه کېږي، دلته د کورونو څټه نفر ورځي نه کېږي. نو دا نړیواله ټولنه، دا یونسکو ولې په دوی باندې، دا جامع جهاني ولې فشار نه راوړي؟ ولې دوی ته په هفته کې 80 میلیونه ډالر همدا اوس هم راځي؟ کله چې دوی ته دغه پیسې راځي نو هغه د افغانستان د نجونو غږ هېڅکله نه اوري او د افغانستان د نجونو او د ښځو غم نه خوړل کېږي.
مننه تاسو بیرته راوګرځم. وروستۍ خبرې به تاسو واخلو. میرمن خطري که تاسو ته راشمه، میرمن اصیل اشاره وکړه چې که چېرته نړیوال په طالبانو فشار را نوړي دا امکان نشته چې دوی نجونو ته اجازه ورکړي څوک غږ واوري. دنه د افغانستان د غږ پورته کول هم ستونزمن دي. موږ مثالونه درلودل چې دوی هغه کسان چې د دوی پر ضد باندې غږ پورته کوي نیسي، شکنجه کوي، زندانونه کې اچي. اوس دا چې په نړۍ کې په ټوله کې اوس زیاتره هیوادونو تمایل ښودلی دی د دوی قونسل منی، دوی ته سفارت ور تسلیموي او نړیوال هم لکه میرمن اصیل چې اشاره وکړه پیسې ورلیږي. په داسې شرایطو کې آیا د دې امکان شته چې د افغانو ښځو غږ یا نړیوال واوري یا طالبان واوري؟
له بده مرغه چې د افغانستان ستونزو پر وړاندې نړیوالو هم سترګې پټې کړې دي او په یو ډول یې چوپتیا غوره کړې ده. که په ظاهره طالبانو ته مشروعیت نه ورکوي، د طالبانو دولت ته مشروعیت نه ورکوي، خو له بده مرغه چې د دوی ملاتړ کوي، په ښکاره یې ملاتړ کوي، پیسې ورته ورلیږي. ګڼو هیوادونو کې دغه د ورځ تر بلې سفارتونه او قنسلګرۍ دوی ته ورسپارل کېږي، چارې پر مخ سي. نو دوی له دې ډېر څه نه غواړي. هم یوازې ستونزه پاتې ده د افغانستان د خلکو، هغه که ښځینه وي که نارینه وي. ښځې او نارینه ټول افغانستان کې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نو زه فکر کوم د افغانستان کې دننه خو مدني ارزښتونه شتون نه لري. دوی ته هېڅ معنا نه لري چې ښځې دې هلته غږ پورته کړي، خو ګواښل کېږي یا به په زندان کې اچول کېږي. او بیا دغسې ټولنه کې چې په یو ډول آر هم ګڼل کېږي، عادي خبره چې وي ښځې پر وړاندې وشي، نو دغسې چې بیا زندان ته یې بیا یې دا خورا ستونزمنه ده. نارینه هم له بده مرغه زی در کوم چې غټ نشي پورته کولای خود انجونو او خزه عمره شهامت هم نه لري او نه تر سره کوي چې ګام پورته کړی او ټول دی په یو غټ او یو لاس واټ پر سر راو وزيغه چې خزه وی کنار وی ټول دی وو وزي وو وای چې موږ دغه سي یو ټول نه نه غواړو موږ خپل حق او حقوق غواړو هغه کده خزه وی کده ناری نه وي اوس وی ګیره زما واکه د ملا افغانستان کې پر نه نه هم دغه چاره روانه ده خو یو واځي حلاره هم دا چې بایات نړیوال ومني او بایات پر نړیوالو فشار راول شي هغه په افغانستان کې د خزو انجونو لوسی څه پوره وی خو خطر څه کنه وی زه فکر کوم وس هم موږ داسې فعال میرمنې له افغانستانه بهر لرو ګڼې فعال میرمنې او هغه میرمنو چې په افغانستان کې ټولنه کې خورا ارزښتمنه او مهمه ونډه لرله هغوی ټول اوس له افغانستانه بهر شوي دي دوی که هر یوه یې په هر خپله هره سیمه کې د نړیوالو بنسټونو دروازې وټکوي او خپل غږ یې ورته ورسوي چې دغومره کلونه چې موږ لاسته راوړنې درلودې اوس هغه څه شوې هغه ملاتړ چې موږ کوو اوس څه شو اوس چې افغانستان کې انساني حقوق تر پښو لاندې کېږي ښځه انسانه نه ګڼل کېږي د دې لپاره مو بشر پالنه او انسان پالنه څه شوه د دغې پوښتنې او د دغې غږ پورته کولو لپاره همدغه میرمنې زه فکر کوم بسنه کوي چې نړیوال دې ته اړ باسي چې باید د افغانستان ملاتړ وکړي او په یو ډول دې په اړه فکر وکړي پاملرنه دې ورته وکړي او په اړه یې پریکړه وکړي ځکه چې زه په دې باورې یم چې نړیوال وګوري افغانستان ستونزه هواریدای شي چې له بده مرغه دوی نور نه غواړي سړي شوي هم د افغانستان کې مخبر نور ستونزې لرو چې د افغانستان عامو خلکو ترمنځ ته ول طالبانو ډلې پرته هغه ستونزې د اوس پر ځای وي ستره ستونزه دا ده تر هغه چې په افغانستان کې زه په دې باور یم طالبان وي نور خلک پکې ګډون ونه لري خپل ځان پکې په دولت کې په ټولنه کې ونه ګوري او ونډه ونه لري نو دا به لته ملري وي چې موږ ووایو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي نجونو ته د ژوند حق ورکول شي د کار حق ورکول شي نارینه دي خپلواکي ولري آزاد وي اوس په افغانستان کې انساني ژوند نه دی هر څه چې طالب وایي هغه به عام وګړي مني پرته له هغه به نیسته او نابود کېږي خورا ستونزمن پړاو کې شتون لري ټول افغانان
کورودان مېرمن امیل تاسو ته وره شما خاطر جان یادوري وکړه چې به ټول افغانان د دې لپاره چې دغه وضعیت او زوره پورته شي سره لاس ورکړي تر څو موږ له دې حالت سره ووځو تاسو په افغانستان کې استا یاد د امکانات برابر دي په دې شرایطو کې چې ټول افغانان په یووالي سره راووزي او په طالبانو غږ وکړي چې د نجونو خوندې پرېږدي تر څو د اقتصادي ستونزې په افغانستان کې حل شي او دغه بدبختیانه چې روانې دي ته د پارتکې کې خودل شي ایا داسې قوت شته؟
بل خبره پدې کې چې دلته یو مړی ډوډۍ ټول خلک ورکو دي نن یو کارونه کې یو کراچۍ کې یو هغه کې یو موټر کې یو ټکسي کې یو ځای کې هغه رسمي کارونه خو ټول نه اخیستل شوي دي غیر د دوی نه د خور خبره هیڅوک نور نشته دي نو ټول دغلته چې پاتې دي دوی ټول مجبور دي چې یو مړی ډوډۍ دپاره یو کراچۍ ولري یو شی ولري مجبوریت دی نن ورځ دا کارونه کې اوچ ډوډۍ پیدا کولای نشي متوجه یو خدای بل د ټولنې لرو چې کار کوي ځوانان دي پکې مشران دي پکې د خپل مبارزې ته خپل لغه مدني حرکتونو ته په عدم تشدد د لارې نه خپل پیغامونه وخت په وخت مونږ رسوو مونږ خو اوس هم په ټولنو کې په بیرونو کې یاستو په مختلفو عنوانونو خپل اواز پورته کوو خپل هر هغه پیغام مشران ترې زو ګورو اته وزارت خارجي کې مینان سره کتلی دي غونډې کړې دي نړیوال مسو ته تللی یو آرام ناس نه یو مونږ اوس هم لاسونه سره ورکو خو هغه رقم چې خور وای نشو کولای یو خوانه فقر زمون مخانی وړي بل خوانه مونږ دا رقم حرکت کوو ته خو پوهیږي چې عامو بهل کیږو ډبول کیږو ورکیږو بند کیږو نامعلوم هدفي وژنې دا شیان خو دلته چې عملا بیا وګوري بیا پوهیږي چې یو څوک نه لري چې ستا پوښتنه وکړي
نو شاید چې یو څه ستونزمنه وي، اما موږ خپل هغه حرکتونه لرو او دې ټولنې دي چې همدا اوس کار کوي او خپل هغه مشروع غوښتنې د دوی غوږونو ته رسوي، د نړیوالو غوږونو ته رسوي، یونوا ته رسوي، نورو ته رسوي. خو خدای دې وکړي چې بالاخره موږ نتیجه واخلو. مشکل په دې کې ده چې زموږ عمر تیریږي، زموږ باندې وخت تیریږي، او وخت چې موږ ځای دوی په موږ وخت ځای کوي، یو وخت به دا وخت موږ برباد کړي. که موږ وخت بربادو، وخت به موږ یو وخت برباد کړي، او دا ټولنه به همداسې وروسته پاتې د تمدن د کاروان نه به ډېر په پیړۍ پیړۍ شاته پاتې. هغه د ځمکې پر مخ د دې خپل ژوند د خونې ستوري پر مخ نمونه وروسته پاتې هېواد به همدا افغانستان. دومره ثروت او دومره امکانات سره
مدنه کور ودان. او ساده سیل تاسو ته بمرا شو، هغه ساده نشي تاسو مخ کې دا ونه وکړ شي یو ځای کې تاسو ټول ګروپ لره یو راټولېږي، د دوی د چې دوی په کور ناست دي، د روحي او رواني وضعیت پاره راته وایا. زیاتره موږ هغه خون کو د شاګردانو او محصلین سره خبرې کوو، دوی وایي چې یو ډول روحي او رواني تکلیف ورته پیدا شوی. د خون کو وضعیت څنګه ده؟
د خوندو زید د اندښنو هغه تدریس چېونه کې نو تابنو روحي مشکلات او ستونزې سره مخامخ کیږي. ډېرې استادان امدا اوس له مملکت نو وتلي دي، کډوال شوی دي، یعنی هغه مهاجرت غوره غني، بهتري غني د مملکت د اوسېدونه. دوی له ډیرو ستونزو سره کړاوونو سره مخ دي.
دام راته وایي چې تاسو ته چې شاګردان مو زنګ وهي، اتمن له تاسو نه به مشوره غواړي. هغوی که اوس تاسو غږ اوري، هغوی ته څه ویل غواړي؟
خپلو شاګردان ته چې همیشه ما ته زنګ وهي، پوښتنه کوي چې استاد امتحانونه څنګه دي یا مکتب شروع کیږي. زه دوی ته هیله مندي ورکوم، دوی امیدواره کوم چې ناهیلي نشي، خپل درسونه ولولي، خپل تیر درسونه ولولي، مطالعه ولولي په خپل ژوند کې. نو دوی ته دا ویل لرم، نو توکل په خدای، خدای مهربانه ده، ان شاء الله یو رنایب یو فلو نراوسی، او دوی د خپل هیله مندوی ته ادامه ورکي، او مطالعه دی وکي، درسونه د خپل تیر ولولي. نو نور نو توکل په خدای.
مننه کور ودان ژوندۍ وسې. خاطره جانې، ساس نه روستي خبرې اورو چې چیرته وضعیت همداسې دوام وکړي، نړیوال هم په افغانستان باندې ځان چپونیسي، او طالبانو هم لکه څنګه چې اوس خوندي بند کړي همداسې دمه ورکړي، د افغانستان آینده او د دوی حاکمیت به څومره په دې ځای کې دوام وکړي؟ لنډ
د تیارو او جهالت په کنده کې دوه افغانستان لدې نور بل خنزور چې نشي راوتی، او لبد مرغه چې افغانستان کې به هیڅ انسان هغه که ښځه وي که نارینه وي انساني ژوند ونه لري، څنګه چې اوس هم نیمه یې لري نیمه یې نه لري. هغه هم له هغو دغو هڅو او لوسته برکته ده چې تیرو شلو کلونو کې ترلاسه کړي دي. ورو ورو ورځ تر بلې دا پیکه کیږي او له منځه ځي، او په افغانستان کې به نور افغانستان نه یوازې دا چې له نړۍ سره سیال نه وي، له ګاونډیو سره بیا له سیالۍ پاتې شي، او په ټوله کې به د جهالت بدمرغۍ نالوستۍ بېلګه وي نړۍ او نړیوالو ته. له دوی نور سانزور نه شي کېدی، او په دې هیله چې دغه ورځ دې رانه شي، او اوس یې هم وخت دی چې لاس یې ونیول شي، او افغانستان دې له دغه جهالت او له دغې تیاري او له دغې حالته وایستل شي.
مننه مننه. میرمن اوګۍ، ستاسې هم وروستۍ خبرې اورم، مهرباني.
زه سوال کوم بیا هم طالب رونو ته چې تاسو هم افغانان استئ، خیر دی پدی خویندو پدی پدی جنکیو پدی کسانو چې ډېر زیات امیدونه درلودل، او ستاسو خویندې دي کوشش وکړي چې یو لاره پیدا کړي، یو توجیه پیدا کړي، هر رقم حجاب چې غواړي، هر رقم شرایط باندې چې وایي، دوی به په هماغه باندې پابند وي، او دوی دپاره د مکتب او د پوهنتون دروازې خلاص.
مننه کور دی ودان له تاسو ټولو قدرمنو د ښځو د حقونو له فعالې خاطرې صفي، او همدارنګه اوګی امیل او د خونسی الله او استاد معصومی اصیل نه چې ما سره په دې بحث کې ګډون وکړ. له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونې ښه چاره.
ملنگی دا کچکول میں سراہی کڑا شاہ ملنگی
ساعت